اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال په ترڅ کې د څه باندې یو میلیارډ ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د یونیسف اجرایوي مشر کاترین رسل پرون په یو بیان کې وویل په 2015 کال کې داسې اټکل کوي چې د نړۍ په 168 هیوادونو او سیمو کې به 214 میلیونه ماشومان مرستو ته اړتیا ولري. د همدې لپاره یونیسف د ټولې نړۍ د ماشومانو لپاره د 9.9 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده چې له دې جملې څه باندې 1 میلیارد د افغان ماشومانو لپاره، ورپسې تر ټولو ډیره مرسته د سودان، بیا د کانګو او ورپسې د فلسطینیانو او لبنانیانو لپاره غوښتل شوې ده. یونیسف په 2014 کال کې د ټولې نړۍ د ماشومانو لپاره د 9.3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټي ودی نقش ښکاری، خو دې بانک په خپل نوی راپور کې چې پرونی خپور کړ خبرداري ورکړ چې دا اقتصاد لننګونو سره مخامخ دی او راتلونکي څرګند نه ده. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل، پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالی برخه کې محدودیتونه هغه څه دي چې دغه هیواد اقتصاد ننګوي. د نړیوال بانک په وینا د افغانستان د کورنی ناخالص تولید رشد 2.5% ته رسیږي چې دا د تیرو اقتصادي زیانونو یوازې 10% کې جبران کولای شي. له تیرو ته باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي، د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې له همدې عمله له نړیوالو سره د افغانستان تجارت محدود شوی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو له لوري د طبي مؤسساتو له بندېدو سره د افغانستان راتلونکی له منځه ځي. انالنا بایربوک په خپل اکسپانه کې پرون ولیکل چې هسې هم په افغانستان کې د ښځو لپاره ژوند داسې و لکه په زندان کې چې شپې ورځې تېروي. طالبانو د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د یو شفایي امر له مخې په ټول افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر مخ د طبي زده کړو مؤسسې وتړلې. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو پرون په پاراګوای کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقي روح او د فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبت کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په سباندې درې کلنه واکمنۍ کې د موسیقي آلو شخول او د موسیقي اوریدل منع شوي دي. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو پرون د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یو پټنځای برید وکړ. د پوځ په خبره په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور پر بنسټ برید د خیبر پښتونخوا په لکې مروت سیمه کې شوی دی. د پاکستان پوځ د وژل شویو او ټپي وسلوالو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه په پاکستان کې میشتو وسلوالو ډلو د پوځ د دې ادعا په اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرح پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان د غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړی چې له جنایي څېړنو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون تیر شپه په وړ مشه په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد چیرې لمن زیوسی. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمنځ شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوکیول یو محافظه‌کار سیاستوال دی چې له 2022 کال را په دې خو د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکي یې ونیول. وړاندې توصیات له خبرګونونو سره
زمونږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پایټکې کې
د افغانستان د کرکټ څو وتلیو ستوریو پر طالبانو غږ کړی چې د طبي مؤسساتو بندې شوې دروازې د نجونو پر مخ بیرته پرانیسي. یو شمېر کتونکي له داسې غوښتنو ناهیلي دي.
ټولې نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې د سر اعظم حکومت سقوط شو. د اساسي او بشري حقونو پروګرام لرو، همدارس د ښځو خپرونه نیمه نړۍ په دې ساعت کې اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل کې د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلی او د دې تلویزیون اووه تنه کارکوونکي نیولي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دا اقدام غندلی او د رسنیو او خبریالانو له حقونو یې ښکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو له حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبې په ویلې کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغې رسنۍ لګول شوي بندیزونه دي ژر تر ژره لرې، دفتر دې خلاص او خبریالان دې راخوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمی ولی زاده د رادیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د هغوی د پالیسۍ خلاف او مبتذل خبرونې بللې دي. خو به خبره سرچینو موږ ته وویل دا رسنۍ د جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنیو بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي سو خپلې چارې بیا پیل کړي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو په نوم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتنو او ګرویګونو وروسته د دې تلویزیون وطنه کارکوونکي له ځان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خپرولو په تور تړلي وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیره درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. د امر بالمعروف د قانون له مخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینا اکبری چې یو خبریاله ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبریالان وړي، وحي ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ د خبرې زموږ لپاره د تشویش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پای ټکی کېږدي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدید توګه محدوده شوې او ګڼ شمېر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18 په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې د خبریالانو په وړاندې د بشري حقونو 3/14 سرغړونې ثبت شوې دي، چې په دې کې 2/55 د بې بنسټه نیولو، 1/13 د شکنجې او بد چلن او 5/50 د فشار او کوخ پیخې شاملې دي. په راپور کې ویل شوی چې خبریالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوې دي. د کرکټ د ملي ټیم دغو لوبغاړو د طالبانو له حکومته غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وایي د طالبانو هغې پریکړې مایوسه او خواشینی کړی چې د نجونو پر مخ یې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي، د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندي حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هره برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي، په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې پر دغې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساحل ویلي، زه دا ناعادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي او زیاته کړې ده، دا خوشنونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستۍ فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي، افغانستان د نارینه وو تر څنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی، پر خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي، تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې ادعاوې چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پریکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغیز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنونکي واصل ساپای وایي،
دغه ټویټونه که نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړي دي، زما پان زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق لباندې ټول نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه ده کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځیو او پانتنیز زده کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي، که چېرته دا پریکړه په رسمي ډول تایید شي، د افغانستان د روغتیایي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغیز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د بشري حقونو د مدافعینو ټولنې په بیان کې ویلي، د طالبانو دا پریکړه چې نجونې په طبي څانګو کې له زده کړو راګرځولې، په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د مړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان، د بشري حقونو د فعالانو ټولنې، اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څېرو او سازمانونو د طالبانو دا پریکړه غندلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې صدر اعظم میشل بارنی به نن رسمن استعفا وکړي. د راپورونو له مخې ښاغلی بارنی به نن سهار 9 بجې خپله استعفا ولسمشر امانوئل مکرون ته وړاندې کړي. نوموړی وروسته تر دې رسمن استعفا ته اړ شو چې پرون له پارلمانه د باور رای ترلاسه کولو کې ناکامه شو. د ښاغلی بارنی د استعفا په غونډه کې چهارشنبه د سخت دریځي کیڼ اړخه او شی اړخه ګوندونو استازي سره یو ځای شوي وو. د میشل بارنی د مشرتابه خلاف هغه مهال پوښتنې راپورته شوې چې د لرایا چونې پرته د ځانګړي واک له لارې بودیجه وړاندې کړه. په استحصایه غونډه کې لرای ورکولو وروسته د سخت دریځو شي اړخو ملي یون ګوند مارن لپن بارنی بودیجه زهرجنه توصیف کړه او د سخت دریځو کیڼ اړخو مشر ژان لوک ملانشون بیا د بارنی حکومت ړنګېدل حتمي وبلل. د فرانسې له ټي اف یو خبری شبکې سره د خبرو پر مهال میرمن لپن څرګنده کړه چې له دې پرته بله هیڅ چاره نه وه چې ښاغلی بارني له واکه ګوښه سي. له دې سره د ځینو په باور د اروپا دوم ستر اقتصادي ځواک له نور سیاسي کړکۍ سره مخامخ شوی دی. ولسمشر امانوئل مکرون تقریبا درې میاشتې مخکې بارني د سر اعظم په توګه ټاکلی و. د فرانسې د جمهوري ریاست مسؤلینو ویلي دي چې نن شپه به په خپله ولسمشر مکرون د تلویزیون له لارې ولس ته وینا وکړي. دا وینا به په سیمه ییز وخت 8 بجې وړاندې شي. دا په 1970 کلونو کې لومړی ځل دی چې د فرانسې پارلمان د باور رای له لارې د دولت د سقوط سبب کیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینهو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت ده. زغمل هغه کس ته متل د چې وایي وایي د تورو زخم جوړیږي خو ولې د سبې زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمېر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه دیس په کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دغه نارینه دیس دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دغه خلک دیس ښه خلک نه دي. طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، تجربه ثابته کړې چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي، بدې پایلې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمېر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي. حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي، تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي، ناوې د کاله شوده، یعنی د کور شوده، نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک شي یو دوه ورځې خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه واوسي. دا نارینه دیس په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي. نو دغه نارینه دیس دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دغه خلک دیس ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي. دی طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه اوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي. ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي، یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک شي، نو ښه داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي. ځکه چې هلته ماشومان، میرمن، هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي. یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کیږي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تېره بیا د یو شمېر نارینه و پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پایل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پېژندل ډېر سخت دی، انسان وایي دا مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ یې بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سې ده، همون کې اول د ټولو انسانانو پېژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینه وو پېژندل په کې لږ بېخي زیات مشکله دي. اکثریت نارینه چې دي په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي، چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورنۍ ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې نو وایي چې شکایت دي دونو چې له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کویا. ولی په کور کې بیا د هغه پېژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی ته ورته وایي بېخي هغو کسانو ته د نه منلو واړي. خبره دلته دا ده چې اسینې له دې نه مشناسی کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کوسه وکړي، له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته ښودلي دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته وایم موږ یو همکار یو، هغه چې کله نامساتی ده موږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شله ول، داسې کله نامسات سول ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو، هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لیمې کوم کس چې تا پېژانده هغه هغسې نه ده، دغه دغه منفي نقاط یې ستا په کې ولې ده ما ته نه وویلې. خو کله چې واده وکړه چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي، ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم که هغه د ده ده که د ده کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه چیره لري او بیرون بله چیره؟
بالکل، دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي. خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نه سي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی هغه کس سره چې اشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي که چېرې دی نه غواړي هم. خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهرېږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهر سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان پرې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې اوقدی سوی دی ورسره. سمه ده چې په اوسنی وخت کې ویل د سره سور نه رسیږي که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تیریدو سره چې کله هم دوی د سربودۍ مرحلې ته رسیږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدامان کس په زړه کې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجې نه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لرې چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنې بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي؟
بالکل.
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي؟ د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
شخصا زه له خپل نظره وایم له فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت از غمل هغه کس ته. متل د چوای وای د تورو زخم جوړیږي خو له دې سبب زخم نه جوړیږي. او دا خو واقعیت هم ده کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هیرولی سي. اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کله هم د یو چا نه هېرېږي، هغه د کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کېږي چې په یو وخت کې فلان کس هغه خبره راته کړې وه. هغه که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي، کله ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې موږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې موږ ځورولي یو، خو ولې موږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې موږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس څه غټ شوي په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره موږ یې اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي، نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش خوشحاله او د ان نتیسی بیا نو تندی تروش غل مغل پټکې دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زښته زیات دي، د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډېر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډېر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماښام چې سي وای ها اینده اوس مې پلار راځي جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زښته زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي، دا جګړه غالمغال په کور کې زښته زیات کېږي، نارامي په کور کې زښته زیاته کېږي. دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تاثیر لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور و پلار لرې کېږي. کله چې ځوانان سي بیا هماغه خوی کوم حالات یا کومه سختي چې دوی په ماشومتوب کې لیدلې ده هی نه هماغه شی بېرته دوی خپلو ماشومانو سره کوي. که د پلار مینه یې کمه لیدلې وي خپلو ماشومانو سره کمه مینه کوي، او که د پلار مینه او توجه یې ډېره لیدلې وي نو له خپلو ماشومانو سره هم لکه د خپل پلار غوندې. نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو چې اغېزمن کېږي هغه ماشومان دي چې له خپلو کورنیو سره یې روابط خرابېږي، هموغومره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړو ول ته به باور کیږي.
bale کده سره تو اي چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سکه یې چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري، کور ته راسي بیا بل ډولي، کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي؟
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورته وایو، دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي، د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي. دا د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بدل لار ده چې ډیرې نارینه په افغانستان کې دا لار خپلوي. اوسم د یو فرهنګ په شکل ده، که په کور کې غلمغال ونه کوي وای نور نارینه هغه شخص وای ته ډاران یې له خپل کور یا مور یا میرمن نه دی ډارېږي، بخصوص له میرمنو چې دا لکه پیغور یې نارینه وته چې که یو نارینه ښه چلند له خپلې میرمن یا مور سره ولري وایي هغه زندوسته ده، مثلا ډېرې سپکې خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې و همکاري له خپلې میرمنې سره کوي. دغه بې ځایه فرهنګونه بې ځایه فکرونه دي چې زموږ هم نارینه لري، او د دې لپاره چې دغه خپله کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی دغه لاره خپله کړې، دغه سیاست یا دغه فرهنګ یې را خپل کړی ده او ورځ پر ورځ وده ورکوي دغه فرهنګ ته.
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي، او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې، د خور په مقابل کې، د مور په مقابل کې، د بچو په مقابل کې.
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي، د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي، د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقمو تیریږي، شپه ده تیریږي، سبا یې هیریږي، دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده.
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې ده وهې، خور وهې، حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه، یواز دا خشونت نه ده لفظی خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند کوې ته هغه د خلکو په مخ کې رټې ته په هغې باندې د تاسو په خبره یو ډول بې ځایه سیاست کدې دغه لوزي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
روابط چې دي یو رقم مونږ مشران یا د مونږ مور یا نیا وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی تاوتریخوالی هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې تر منځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو تر منځ که مور وي که هغه خاوند وي که هغه پلار وي دا څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفرو تر منځ د کورنۍ تر منځ ده له منځه وړي هغه صداقتونه له منځه وړي د ژوند هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي.
دغلته بیا مېرمن څومره په دغه خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنې د خوشحاله ژوند نه لري له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي په دې باندې خوشحاله ایسي دا نارینه هېڅ کور ته رانسي ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ او جنجالي دغلته څومره بیا روابط خرابي.
دوه نفرو تر منځ احترام چې کله له منځه لاړل هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه او ښځه دي که مور او زوی دي کله چې احترام له منځه لاړل هغه له منځه ځي.
کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرې مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې د ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی هم د اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي تاسو څه ویل ولرې؟
د یوې مېرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سي دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه هغه بیرون ځي هغه تا باندې که واره مو کړي ته غږ مه بس داسې نه باید په لومړي سر کې دوی ته احترام ورزده کړي خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي دا نه چې سلام ورکړه ستړي مې سي وکړه نور د احترام پاچای نه باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته ور وښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي که هغه د خور پر وړاندې که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او اته تر مېرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسېږي دغه بیرون چې له چا سره کښېني خپلو ملګرو سره دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته رابرسېره کړي مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري کورنۍ تګ راتګ هم لري همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده بیرون دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي دوی څومره مرسته کوي چې ورته وایي دغه کار د تاسو غلط دی
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي خو د دې ټولو مونږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی که نه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی که رسنیو له لارې وي که د مولا یا مکتب نه له هر لحاظه سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي.
بله دغو نارینهو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډېر بد وضعیت کوه بد چلند یې کوه منتها بیرون تر دننه بیا نو ښه سړی نه و عملي مثالونه که دو نارینه و ته وویل سي ورته دا به څومره مؤثر تمام سي؟
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي نارینه چې په کور کې بد ګذرانه ده داسې یو مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني دا طبیعي ده په یوه ورځ کښې نه شاید په لس ورځو کې د باندې مثبت تاثیر وکوي چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سلامته اوسئ.
کور ودان خوشاله اوسئ سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي، له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارنو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت ته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره، شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رسېدم. ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لاره کوره پورې څلور نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم. زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناسته پاسته ما قطع کړی. هغوی سره زه نشم کولی چې هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي، خپل خپل یعنی خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي، زما په نظر هغه بریالی او الحمدلله لازم ژوند اوس دومره متفاوت دی چې زه هیڅ نشم کولی چې په خاص سره پرتله کور کې. زه د شپې خوانه ملګرو سره نه یم، بې ځایه خوراک او څښاک نه کوم. هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره خورم، او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري اتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیڅ چا سره نه وي، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپل میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریف کړي دي هغه ټول که عملي کړي. لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر وي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په سطح د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي، دا څومره زیان اړولی سي په خپل شخص ته، کورنۍ ته او ټولنې ته. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدي صاحب، روزو دې ته چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه یې دغه هغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او د کومې بدې پایلې لري؟
پدې باندې اول راته وګورئ.
سید ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او تاسو همکارانو ته تاسو د پروګرام له لارې سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. ډیر ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده. په افغانستان کې خو ځانګړي ډول باندې دغه موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چاپ شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخله حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې چاپ ژوند باندې چاپ شخصي حریم ته ورسو او په هغو باندې خبرې وکړو. نو متاسفانه په افغانستان کې دا په ډېرې سیمو کې دود ګرځېدلی دی او فرهنګ رواج شوی ده چې د نور چا په اړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیزې رسنۍ کاري شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په هغه باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډېره غټه موضوع ده. تر ډېره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شعوري ډول باندې په دې باندې پوه شوي نه وي، شاید زده کړې نه وي، زده کړونه کوي، دا به تر ډیره دوام کوي، تر ډیره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آګاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي ته داخل نه شي، غږېږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږېږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه یو چا شخصي ژوند باندې څه وغږېږو.
بله، د هلارو ته وروسته راځو. اوس په تاسو خپلو تجربو راته وایه، خواوشا دوستان وینه ګوره، دا علت څه کېدلی سي چې یو نفر خپل ژوند پرېږدي، خپل چارې خپل کار دای په ځای پرېږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونې، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځایه چې تاسو دې موضوع ته متوجه شوي یاستئ علت څه کېدلی سي؟
ولا علتونه خو مختلف علتونه لري په ټولنه کې. لو علت دا ده چې په خپل د کورنوي لوخه په خپل ماشومان باندې څارنه نسته، هغه د دوی نظارت په سم ډول باندې نه کیږي، د هر څه لوی کورنۍ نه پیل کیږي او بیا وروسته په لوی کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سې دي. حکومت ټولنه کې چې 50 کاله شپېته کاله جنگ تیر شوی وي، ناتمن یو ورځني موضوعات به دا وي، یو د پیتاوي موضوع به دا وي، دغه یو مجلس موضوع به دا وي، یا په یو کوټه کې په یو بل ځای مجلس کې به موضوع دا وي چې مثلا چا باندې خبرې وسي، یو چا په ژوند باندې خبرې وسي. نو دا شیان شته، بیکاري ده، خلک چې کله بیکاره وسي ناتمن به یو چا په ژوند باندې خبرې کیږي، تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر را نسي، هر ورځ یو نوی شی زده نسي، هر ورځ ماشومان ته یو نوی شی ورزده نکړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه اوسو، نو تل مثبتو بدلونونو ته سترګې په لار ونه اوسو، نو دا به تر ډېره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې به خبرې کوو، بل چا باندې به داسې انتقاد کوو چې اصلا موږ له هغه سره لیدلی نه وي یا هغه پیژنم. نو زه اکثره وخت کې داسې خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو له لارې نه، اصلا کې هغه کس دوی لیدلی نه وي یا ورسره ملګری نه وي، شناخته نه وي، یو بل څوک وي، خو دغه پاړه باندې د ده په غیاب کې خبرې کیږي چې دا حق باید یو څوک چاته ورنه کړي چې او چا باندې خبرې وسي. نو دغسې ډېر مسایل شته چې ټولنه منفي لوري ته بیایي او یو څوک د چا شخصي عالم ته داخلیږي.
بله، یا خو ټولنیزې رسنۍ دي، بل مخامخ ځینې مجلسو کې مثلا یو کس غایب واوسي، دا نور ورځې پاک باندې خبرې کیږي. څه فکر کوئ که چیرې د ناستو کسانو لخوا داسې چاته ارزښت ورنه کړل چې هغه راځي نن ورځ په یو پسې سبا په بل پسې خبرې کوي، یا خبرې تاسو خبره حقیقت منه لري، دغه ناست مجلس د دې ستونزې د اصلاح لپاره څه کولی شي؟
اغلب رښتې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ژوند تر ټولو ستر هنر هم دا ده چې د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړو. بوختیاوي مصروفیتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلی شي. هغه استاد غزنفر وایي اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړ، چټک وده وکړله، چې کله وګړو یا خلکو د نورو په شخصي ژوند تبصره بشرم کار وبالو، هدف دغه ده چې د چا په شخصي کار کې کار ونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجه اوسو، خپل کورنۍ ته متوجه اوسو. تر ټولو غوره لارې هم دغه ده چې اول هغه خپل کورنۍ را جوړه کړو، خپل ژوند منظم جوړ کړو، د نورو چا په کارونو کې کار ونه لرو، نو تر دې ځایه هغه د یوې کورنۍ نظم هم برابرېږي او وروسته بیا ټولنه برابرېږي. ښه دا چې لزانه دغه اصلاح شروع کړو. هغه یو کیسه ده چې کوم سړی د شپې د تهجد لمونځ ته هغه پاڅېدلی و، دا نور کسان ویده وو، ملګري ویده وو، د الله پاک ته ویلي چې زه ګوره ستا عبادت کوم او دا نور خلک ټول ویده دي. په دې وخت کې یو سړی بره بیدار است، د لمونځ کوونکي ته ویلي چې کاکا ته خپل عبادت کوه، نو زموږ شیطاني بولي ورته کوي. هدف دلته دا ده چې د خپلو چارو ته باید موږ لومړیتوب ورکړو، نو د بل چا په کارو کې کار ولرو. نو کله چې خپل لومړیتوبونه وپېژنو، نو په ټولنه کې هم ستونزې هوارېږي.
تو کسانو مسئولیت هم کلک راته واضح کې ډېر به هغه چاته چې خبرې کېږي،
یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي. اول خو ښه دا ده چې ارزښت ورنکړل شي، صحیح ده چې پرته له خفګانه بله ګټه نه لري. که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو، ژوند کې به اوس همدغه وایي چې دا موږ پسې ولې خبرې کېږي. تر ټولو غوره ښه لاره یې دا ده چې که چېرته خبرې هم کېږي او مخنیوی نه کېږي، نو هغه چا پسې خبرې کېږي هغه باید دې ته ارزښت ورنکړل شي. د چا خبرې غیبت دې ته باید اهمیت ورنکړل شي. په دې باید انسان هم باید پوه شي چې غیبت مداخله د ډېرو ځای په خلکو کار ده. که څوک یې کوي خو هغه ځای په خلک دي خپله، نو د ده کوم شی نه کمیږي، په ده باندې کوم منفي تاثیرات یو لن محل لپاره وی پیخو کاغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نورې د سی توهینامیز خبرې کوي غیبت کوي دا په دې باندې دلالت کوي چې خپل د ضعیف خلکو کار د مثبت خلکو کار نه دی یا د سی پرمختللو خلکو کار نه دی چې مثلا په ټولنه کې چا په سی خبرې کوي او یا پرته له دې نه چې چا کې څه وی په دې باندې انتقاد کوي د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډیر زیات فرق ده چې چرته په چا باندې انتقاد کوي یا په ټولنه کې مثلا د سی رواج وی د دونه وی یا د سی شوی چې خلکو ته ګناه کار کوي هغه په دې ډول باندې نه کوي چې هغه په پردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نه وکوي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار خنه ده خو دا چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبري وسی نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقال لاندې ونیول سی او د شخصي ژوند ته داخل سو شخصي عالم ته داخل سو خو دا چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عمومي کې بحثونه وسی کاغه د رادیوګانو لاره وی کې ټولنیز رسنیو لاره وی مثلا مکتب کې وی مدرسه کې وی نورو جو کې وی نو تر ټولو وړه لاره به دا ده چې مثلا کومه نیوکه کو انتقام کو په عمومي ډول باندې وغږی کو چې د ټولنیز خلکو لپاره هم ګټور دي کوم داخله مې صحیح مداخله ده قانوني مداخله ده قانوني مداخله کوي څوک کوم په یو چا پر شخصي ژوند باندې لګیږي او مستقیمه تر انتقاد لاندې راولو یا مثلا توهینوي دا د انسان چې مستقیمه یو چاته وسوه یا هم په دې باندې خنخ کاری کی مناسب نه ده
یا خدا سره چې عام خلک یو د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړوي د چا په ژوند کې مداخله کوي بل موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت ته چې ګورو د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کوي مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالې په اغوستلو کې د دوی په تګ راتګ کې په موټر کې د موسیقي د غږولو کې دغه ټول مسایلو کې مداخله کوي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده په دې اکل راتوای څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا
د افغانستان موضوعات د وخت په افغانستان کې خپل ډیر زیات ستونزې دي هغه خلک مثلا سره وظیفه لري امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې د کارونو تر سره کوي په خپل زما فکر سره دوی باید په دې باندې پوي وي چې موږ په دې اصلاح په مخ باندې کوم کار کول اول باید خپل پوه ولري ډیر زیات ټولنیزو مسلو باندې خبر وي په کلتوري مسایل باندې خبر وی افغانانو له دودونو نه خبر وی نو ورسته هغه څه وو چې هغه ټولنې په خاوي او د سیمه چې خپل هم یو سړی نه پیږي د بل څه مشورو ته وګنګ دي او بیا هم خپل سړی کې د قانون خلاف هم د خپل د شریعت خلاف هم د سیمه شانو باندې نه پیږي او خپل نور باندې د شریعي مسایل لاندې د نور اسلامي شورو لاندې یو شی تطبیق خپل د شانو باندې نه پیږي نه دا تطبیقیږي او په ټولنه کې نور ستونزې زیږي نو خدا دا چې خپل یو رضانو نه پوي کو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راغلي او خلک بد نه تر وړي تګلار وړي چې هم مثبت نتیجه ورکي او هم خلک سره ومني نو ټول خلار به هم دایم په نظر سره
bale په ځوانانو باندې فشار راوستل په خلکو باندې فشار راوستل د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي
حق خو څوک چاته نه ورکوي او نو د خدای پاک چاته بخي خپل خپل کول غواړي ځنې په هغه درې خبرې باندې تهيري کول او ورڅ خبي ختیر سو خلکو ویل او خلکو وای او خلکو نو واوري دل دا شي اندي سي دوه ته باید پاملرنه وسی او د هغه حقوق سي خلک لري هغه باید نقض نشي ک تر هر شوار لاندې وي ځوانانو حقوق وي دي نه پیغلو حقوق وي په هر برخه کې شوي دي ته باید ډیر زیات پاملرنه وسی
اتمان تاسو افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاست مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه دی دوی خوښ وي هغه ته پرې نه کودل سي په خپل خواره په خپل الوځلو یو څه دوی برابر کړی وي بیا یو ډول دوی ته ویل کیږي چې قانون دا رقم نه ده باید دا رقم ووسی د دې ځوانانو وضعیت د دې خلکو وضعیت په افغانستان کې تاسو څه ډول ارزوي یعنی که چیرې تاسو التوي دومره حقونه دي تاسو تر پښو لاندې کېدلای که تاسو عکس العمل بتسوي
که تاسو په یو څو پلان نیمه ورګل سي مثلا په افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولي ټولي کې د سرې پری خولی چې جاب سر کولی د ټوله دلې سدا نه دي شي په باندې خل داسې دغه ډول چلندونه خلافات هم رامنځته کوي جنجالونه هم رامنځته کوي افغانونه هم رامنځته کوي دا نه یوازې سي مثلا ټوله باندې فشارونه راځي په خلکو باندې فشارونه راځي ځوانان یو ډول شکنجه کیږي او ځوانان سره کدا ډول چلندونه کیږي په نورو برخو کې په نورو مسایلو کې نغتمند دي مجبوریږي او طرف ته لاړ شي او ټیک ته ځان ته ورکوي هدي عقل دغه ډول سخت تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي ځوانان دي ته مجبوري شي نورو هیوادونو ته لاړ شي او سختۍ په ځان باندې ومني خو دغه ډول شیان چې د دې په اړه کې د دې توهین په اړه کې د دې کلتور ته سپکاوی کیږي دا بیا څو پر څه سره نه مني او نور په ټولنه کې نور ستونزې هم رامنځته کوي دا ډېر د افغان خبر هم ده مثلا یو څو وړاندې رسنۍ ما واورېدل چې یو هفته کې تقریبا لا ویزر نه زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې د هیواد له باندې ووځي نه حتمن د ډول مسایل رامنځته شي په ټولنه کې باندې ځینې خلک تنګیږي ځینې خلک د نور ستونزې پیدا کیږي نو کلتوري مسایل شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول نو دا څه دي چې د ځوانانو پر راتلونکي باندې زیات منفي اغېز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي نو دا د حل لار نه ده په هر څه لپاره یو چوکاټ هر څه لپاره یو قانون وي نو که په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري درناوی ولري او هر څه په کوم مسؤلیت سره ادا شي یا دا ډول منفي پیښې نه رامنځته کیږي او څوک خپل هیواد پرېږدو ته نه مجبوریږي نو غوره لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي که په قانون وي که تر بر شعار لاندې کوم شی وي ټولو نزاکتونو کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم د هرې ژبې درناوی وسي چې دا زموږ د ټولو په خیر ده
کله چې نورو مملکتو ته ګورو نو د هر چا حق معلوم دی هیڅوک دا جرات نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي هغه که په یو کورنۍ کې که په ټولنه کې که د حکومتونو په سطحه وي د هر چا ځای د هر چا حق معلوم دی دا څه چې تاسو ګورئ بیا چې خپل هیواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي دا څومره تاثیر کوي څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان دې حق لري چې ژوند وکړي مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري خپله په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کیږي
خپل هیواد کې زیات پاتې سلو نور نړۍ مو لیدل نور هیوادونه مو لیدل کسره پرتله کوي خو هغه خو دې پرتله وړ نه دي ځکه په نور څو په چا باندې کار نه لري تا سره کم کالی اغوستی دي یا سره کم ویفتان سټایل جوړ کړی دی یا دی ګیرستا یا نستا دا موضوع دلته نه مطرح په نورو هیوادونو کې خو په افغانستان کې بیا انسان دغو شیانو ته خپه کیږي ځکه شل کاله وړاندې پنځه ویشت کاله وړاندې هم دغه ډول موجودیتونه موجود وو یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل شوي دي نه دي ورکړل شوي نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغې کې درناوی نه وي موجود د اقل هغه له تېرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي څه وسو یا څه پېښ شو بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي او بیا هم هغه خپله زړه تګلاره باندې حرکت کوي که د حکومتي چوکاټ لاندې که تر کوم وزارت لاندې که د کوم ادارې لاندې هغه خلک خفه کوي خلک په یو نه یو ډول توهینېږي دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس اخیستی وي څه سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجوده کې د ویډلې ترمنځ خلکو ترمنځ د یو ادارې ترمنځ نو دغه واټنونه باید نور ایجاد نشي او لټي تجربه باید زده کړه اوسي تر څو افغانان ښه ژوند ولري افغانان هم د دې حق لري چې په آرام چیرته اوسي او په آرام ډول باندې فکر وکړي په آرام ډول باندې زده کړې وکړي په آرام ډول باندې ژوند وکړي چې نور تر تاثیر لاندې را نشي که په نورو نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي او د هغه په اساس باندې خپل کورنۍ سره او آرام ژوند ولري او دې ته مجبور نه شي چې مثلا خپل بچان مور او پلار پرېږدي او دې باندې وځي
بله په آخر کې راځو د کورنۍ په سطحه د ټولنې په سطحه د هیواد په سطحه یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق
څومره مهم ده او کسان چې د نور په حق باندې سترګې پټوي غوته تاسو سوې لري په همدې خبرونه سره ټول
اسلامي شریعت کې زموږ په ټولنه کې زموږ په کلتور کې زموږ په قانون کې هر چا حق معلوم ده د هیڅ حق به ته خپل لاندې شي اته که یو څوک چې ته ځي هم کوټه ورځي زموږ په لری پرتو سیمو کې په کلیو باندې کې هغه ته دروازه او ټکول کیږي دغه کوټه څوک نه نوځي نه شخصي ژوند هم دغه ته چې چا په ژوند کې مستقیما له بعد مداخله ونه سي شخصي حریم ته داخل نه سي او یو چا سپکاوی باید ونه سي نو په ټول کې باید د انسان حرمت درناوی وشي او انسان د درناوي وړ ده همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخلو او درناوی ورته وکړو او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي انسانانو ته خیر رسېږي د هغې لپاره مټې ګډوهنونه دي لپاره چې انسانان ځان له تورې کړو نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي او د انسان هغه حقونه دې ته وسپارل شي او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دی وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې خبري وشولې او لمو سره میلما و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي تربیخي چارې پرځای کې چیاس علامه مال او ملګری
Mata mata jam dasro laban gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad mata mata jam dasro laban gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raas samsa par tav dahi jiran wahaliya mata mata jam dasro laban gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad Kabal da ko lo tak de khaya zamaya di zi da pa ma shin ki pa ho mata mata jam
mata mata jam dasro labo an gabin rak mata chedin rak osmane gaur mata chedin rak osmane gaur sa 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 ri 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 sa 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 re re ma 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 re 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 Shin Arghandava Dakandahar Shin Arghandava Kalar mi waswa kalpatak kerava
Sariganapa
Kalar mi waswa kalpatak kerava
Sapagaris
Mata mata jam Mata mata jam